او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسی او بشری حقوق. ګران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو ما وړه په پایل کې د سفر د ارزښت پکړه غږیږي.
د سفر ارزښت پړه کا چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډیر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګوري یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګوري، کلتوري ارزښت ورته وګوري او یا صحیح ګټه کته چې وګوري، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د افغان په صفات باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیسته دی بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ وسم پاته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ د هو کړه لاخه وکړه نه خیر، نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلا بیل لرو، ځینې د مجبوریات لوجی، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې سره لاړ شي، دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوند پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي، دلته په دې بندیز لګیږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډول سفرونه لرو.
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیسته، یو کس مجبوره کیږي چې د هوا د بهر ولاړ شي خپل تداوی ته، یو کس مجبوره دی د هوا د بهر ولاړ شي تداوی ته د خپله لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هوا د بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتره راتاویږي د هوا د بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیسته دی، کار حق درنه اخیسته دی، ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پریږدي، مونږ د درې کال به تعلیم زده مونږ خويندې پاتې دي، مونږ هم د اوس 50 کال وروسته وګورو د دوشاته وګړي لبرتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپلاته دا ویوکی. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي، کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره تبادله لپاره سفر کوي، خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دی، تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته، د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل د ریسرچ لپاره دی، همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دنیا هیوادونو اقتصادي سفرونه دي، خلک کوي، د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پنګوال دی، پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کی برتا دا بل اخر د ټول لګټه چې برتا راټاو کی برتا هیواد ته ټولنې ته د ګټه ده.
bale تاسو په خبرو کې وسنی وضعیت اشاره وکړه چې د منګو تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي، په دغه سیا وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي، که ځوانان دي که غوکه هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په اغزیان خبري وکړو.
پد بختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسنی نظام راځي، نظام ورته نشوي فعلا د کابل اداره ورته وایي ما په د باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورګي، د کار زمينه ورته نه برابرې، نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، یغم کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي الته یو مړی ډوډۍ پیدا کی، کچې د پوسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه نه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته، موږ او تاسو ولیدی چې وطنوالو مختلفو لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبور شي نو د کور نفقه په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبور دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې کپاتې شو خمړ کیږي دغه نه، نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم، کله بهر ولاړ سم کار ولاړ کیږي، هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کړم، که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره دی یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي، په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکلې بڑا آیا لرئ؟ وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ؟ نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي، باید دوی سره مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نشو. کچیر انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم ورته خپل اهداف ته، او دغه یوازنی لار د خپل هدف ته رسیدل. که ته به هدف حرکت کوي چې زه یو چیرته لاړم، کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان. بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده، او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هیڅ سره نه راستنیږي، هیڅ به نه یې کړی، ژوند به نه تیری، پیسې به نه تیری، هر څه به نه تیر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي، او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغه عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځان تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه
اوسي. صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم وینې؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روحن آرام نه دي، ذهنن آرام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې استي او اکاډمیک ماحول کې استي، خپل ځوانان ګوري، نور ځوانان ګوري، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیر وخت په تحصیلي ماحول کې وسېګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیر وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي، په صحیح ده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي، همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډیر غټ کار او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کیږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي وي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته، چې هغوی جار و جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی؟ دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسوي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ، دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګوري د روان لحاظه ښه نه دي، دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي، د فامیل جنجال ورپسې دی، د هغوی نفقه پیدا او نور مسایل دي، دغه ټول خپل یو سټرس دی، یو نو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه. نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره. خو بیا هم ډیری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي، او هر څه مشکلات چې په خاطر کړي دي هغه یې کړي، پرمختګ خواته مخه کړي.
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل کې ونیسه پنځه شپږ کسي د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچونه علاوه وطن کې اتمن یو پنځه شپږ کسان نورم ورسره دي.
بله.
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیات یی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کس فلانه په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره دا سدا برعکس خبره ده. دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر دغه وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي، ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري، وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې کور راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک راته وایي چې زرنج راته راواخله، څوک وایي چې آیفون 14 راولېږه. دلته به خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونه وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بله صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه اوسي؟
د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پېژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي، چې کله په خپل هیواد کې دی په لکهاو ماسترانو دکتورا دا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې ته استفاده ونه کړي. د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چې راوتلي ځینې خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي، ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه، او هغوی په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کله دوی پر رسمیت نشي پېژندلی. دوی د باید سیاست د دین نه لري کړي، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کړي. د دې دواړو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی. سیاست یې په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې موږ اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې زه پرې پوهېږم زه به ډېر وړ کوارو نکان زمونیا خلاصه او دا ټول دا موږ لوستې دي فقه. ما په هېڅ ذکر نه دی لیدلی چې ویلي چې ښځې د باید تعلیم ونه کړي یا باید کار دی ونه کړي، دا ما په هېڅ ذکر نه دی لیدلی. نو دوی کچېرې غواړي، د کابل اداره به زه ورته ووایم، دوی کچېرې غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه د دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک بېخه نشته، او دا هغه خپله درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخته اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده. دوی نه به موږ غوښتنه هم دا ده که غواړی چې هیواد مو آباد وي، که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ، دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ سي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته، چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په اخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې به وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بتنګ اومد بجنګ اومد، بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید دی هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یست، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کې لویان شوي یستو. جنګ نه نور هم زړه مور دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، کور مو آباد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
درن دوستانو سلامونه می اومنید.
په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فزان لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي.
په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشته دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی. ځکه چې دوی اغا کم فیزیکی لوازی نه چه ده، فیزیکی حالت چه ده، دوی توان دیر ده. خودل تا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اغا ماشومان ده. تحقیقات چه خودل ده ماشومان ده شپد میشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی یه غل مور پلار زدکی. نکه چه تا پا مور پلار مینس کې تاوتریخوالی وسی یا په چی غږ باندې خبرې وسی یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري. ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور تر منځ، نو دغه دو باندې منفي اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې دي جنجال لامل ګرځي دلای سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ تورمنت ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوی دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیرې یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته فکر ول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې وسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کم شخړه چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی ترچو دا ماشومان دونه صدمه و نمینی.
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام و کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی؟
نه تنها چه پا کور که جنجالون زیادی گی، په جامعه که هم جنجالونه زیاتی که ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو پوشه چه جامعه سالمه ده. که چه تا کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چه جامعه سالمه نه ده. ایده منفی اغیزه اتنا پا کورنۍ نه چه پا طول جامعه بانده که نو لازمه ده چه خاوند او میرمن دواره ده بچانو پا مخکی پا دیر خشکل سره. که چه تا دا دوام عمومی نو اغا ماشوم چه ده اغا با دیر یا خشن ماشومی، اغا با همیشه جنگ کی هغه به همیشه په قاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعین ډیر متنفر شخص ووسی
خپل وخت ډیر جای لیدل کی هغه کوم کاس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کیږي دا یو کاس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه لري چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دغه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل د مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړی وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وتوانی چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي چې تر دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ډیر سخت ده
bale په داسې مواردو کې دوستان ملګری دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کړي چې کړه وړي سم نه دي ټول کورنۍ دي ته جارو جنجال پکې جوړ کړای
موږ خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه د څه شوی د کچته دی او خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم نه چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاء څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د دې یو فارمول کې غوښته وي چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همدې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول دیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي ترڅو د سې نشي چې خدای مکړه آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه د خپل نامزاتی دوره چې دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چیرته دوی وضعیت نوم څه چې نه د منګه کم خوایشات چې دی یو بل سره پټاکار کې دی د منګه کم فکر چې دی یو بل سره پټاکار کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېد چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره دا ده چې دوه منځ کې جدایی وشي او امغه اول اقدام کې وقایه وشي لدینه چې ترغه چې د نور ناخوال منځ راځي
bale ډیر زیات مننه فقط په اخر کې کورونه یو تام د تاسو مشوره لرو چې وبدونه کړي اولادونه هم لري ام د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته بڅو وایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده نو وس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنه د دوی ژوند مثلا نه ده دلته د دوی اولادو مسله ده که چیرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللې ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم څو تاریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډیر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابيږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللې ده شکاک وي هغه به دارني هغه به استراب لري هغه به استرس لري ټول هغه مشکلات په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبي اولادونه به مولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چي دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی ووسی د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
درندستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.